ميديا مخكخة.
درسي ساعت ترشبجم تولغي پورتا دنجونو دزدکلو لپارا اوني زخ پراوانا.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامونه نیک هله و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زكون کو یو زره به هم تاسو ټول تشرفاس په مندنن رزي درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوژ زكون کی براترو غجور او صحت مند او سجه د صحت چمې پم پتر می خوژ ګل لی زكون کوله که سره می چیز ملوسته سودنن رزي درس مضمون د پان مشور مربن اور باندې د پان مشور مربن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو زده کوونکو، تېره ورځ لوست کې مو راتاسو میرمن الهي وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن الهي څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات لولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. ولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایی پیدا کوو. میرمن عینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره دا هغه وخت مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، لولو چې میرمن عینو د افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو میرمنو د جمرو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دی په وطن مینې میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کور ته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګلالۍ زده کوونکو، دا میرمنه یو له هغو اتلو افغانو میرمنو له جمرو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکره څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشو ګلالۍ زده کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهي چې کورې په هماغه سیمه کې و، بله اجازې د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړی. عینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوژا او ګللی زده کوونکو احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهي چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بېله اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل مېرمنې یعنی د مېرمن عینو دیدن ته ولاړه. کله چې مېرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېر زیاته خوشحاله سوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. عینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند ورته ځواب ورکوي بلې هو. عینو ورته وایي احمدشاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې مېرمن عینو د خپل خاوند څخه لومړۍ پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست، یعنی هندوستان کمپانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او که نه؟ نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغې څخه موږ پته راستنه شوي وو. وروسته دویم سوال چې مېرمن عینو ځینې کوي، مېرمن عینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او که نه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. عینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلی؟ یوازې ته زړه لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار وو. یعنی کله چې مېرمن عینو د دې څخه خبره شوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی راستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خو ژر زده کوونکو مېرمن عینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوسه مهال پورې کور ته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کور ته راغلی؟ آیا یوازې ته زړه لري؟ آیا یوازې تا ته تلواری تر څو کور ته ولاړ شي؟ مېرمن عینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي. خلک به وایي چې د عینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی وو، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نه سپی کولی چې د خپل کور او مېرمن څخه لیر اوسي. اوس نو تر دې دمخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنی کله چې مېرمن عینو د دې خبر څخه خبره سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودی چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به وي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. مېرمن عینو د دغې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې مېرمن عینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. مېرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضره سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت جګړې تبریکي ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا مېرمن عینو ته وویله آفرین دې پر تاسې، هغه آفرین دې پر تاسې، هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنی کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د مېرمن عینو څخه واوري. نو مېرمن عینو چې کله د ده حضور ته حاضر سوه، لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته آفرینی ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د مېرمن عینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د مېرمن عینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پرېکړه وکړه تر څو مېرمن عینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم عینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د عینو کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنی د دې خبر په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی. د خبر په کتیبه یې لاندې توري لیکل شوي دي. درنو خوږو زده کوونکو، د مېرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د مېرمن عینو پر کتیبه باندې لاندې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا خبر د کندهار د ننګیالي پښتنې مېرمنې عینو چې مېرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزي لمسی ده په 1250 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدی د دې د ملي غرور او علمي همت او لقبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د مېرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې مېرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزي لمسی وه په 1450 کال کې کومه جګړه چې پاتې شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دې تر وبخشه او په هغه کاریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه کاریز د مېرمن عینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1450 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 6 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د ماغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محیل الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کل جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1450 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 6 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو، مېرمن عینو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې مېرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د مېرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او مېرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خواږه او کلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ او تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوئ، بلکې د دې تر څنګ به تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړو او سیږي تر بل داسې درس سفر چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی در نوزده کون کو هیلی در چراغ و جور بیست و وقت با مو هم ترده محال پا خیره رسه ولی ویت از طولو تا شرخ لاست و ام در نمرز الوست پا دی هیلی چی در تل پا چیر نمرز هم در الوست راخرنی شی با رسر مال اوسی او در نمرز در موضوع سخه گتا وخلی. در نمرز موضوع مو در مخو یا اهداف و تاکل دی پا دی الوست که با پا دی بندی و پوهیشو چی مخی یا اهداف چدی او سنگ کوالی سو چې مخې اهداف ټاکو او د اهداف ټاکل ولې مهم دي یا ولې اړین دي. زده دې ترڅنګ دغه د اهداف ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کوم اغیز لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوستو اخرنی شی بر سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لویه موخه څه ده او څنګه کولی سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړې موخه وټاکو؟ هدف یا موخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسېدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصوو چې باید د همهغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسېږو. یعنی هدف یا موخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یوه ټولګه یا یوه مجموعه ده چې هغه هیلې یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسېدو دپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو، او غواړو چې په همهغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسېږو. چې زموږ دا موخې یا اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخه لري. یو لنډمهاله موخې دي. لنډمهاله موخې هغه موخو ته ویل کېږي یا هغه اهدافو ته ویل کېږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسېږو. یعنې د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسېږو. دا کېدای سي زموږ ځینې ورځني کارونه اوسي، یا هم کېدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسېږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځني اهداف دي یا منځني موخې دي. دغه ډول موخو ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یوه کاله پورې ورسېږو. یعنی کېدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کېدای سي د یوې میاشتې، یا هم کېدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسېږو، چې دا منځني موخه یا منځني هدف دي. دریم ډول بیا هغه لوی موخې دي چې هغه موخو یا هغه اهدافو ته موږ باید د یوه کال څخه نیولې بیا د عمر تر پایه پورې هغه هدف ته ورسېږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټولو مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو، هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسېدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسېږو بیا وکولی سو خپل د ژوند دغه لوی موخې ته ورسېږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنې کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاس ته احتیاج پاتې نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټولو اهدافو ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، د هغه دپاره باید شپه ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسېدو دپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسې ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهدافو ته هم په اسانۍ سره کولی سو چې ورسېږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولی سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب دپاره، زموږ د پرمختګ دپاره یو ډېر مهم ګام دی، یو ډېر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسېږو یا پرمختګ وکړو. موخې یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار ډېر موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولی سو هغه ته ورسېږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولی سو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسېږو، همدغه موخې دي چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسېږو. نو کله چې تاسې په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسې ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید ستاسې اهداف مشخص وي. ستاسو مخه باید مشخص او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاس زما د ژوند هدف د دې چیز ش ژوند وکم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل مخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره د کم هدف ته پر رسیدو سره تکولې سي ش ژوند ولري. مثلا د دې پر ځای چې توای چې یعنی د ش ژوند کولو پر ځای تکولې سي چې دا وکاروي چې پرتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفه ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دې چې بیا ته ش ژوند کولی سي. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایئ چې زما هدف ش ژوند درلودل دي، د کوم لحاظه ش ژوند درلودل؟ د مالي لحاظه، اقتصادي لحاظه ش ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظه ش ژوند درلودل؟ دلته ستاسو هدف واضح نه سو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړي قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم. د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازه باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړي څومره پیسې سپما کړئ، څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کوم وخت پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص شي، تاسو هلته هغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتوي. نو په دوهم قدم کې تاسو اهداف باید اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ مخې، یعنی کله چې ستاسو اهداف مشخصه و، د اندازې وړ و، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسو د وس، ستاسو د توان مطابق وي. چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ، د خپل اهدافو د پاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسېږې. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ، په څومره وخت کې غواړې تاسو دغه هدف ته ورسېږې. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا تاسو د تعهد کچه لوړوي، یعنی تاسو سره کومه کوي چې تاسو نور هم دغه خپل اهداف ته، تاسو اهداف باید تاسو پر تاسو سره کومه کوي چې تاسو تمرکز تاسو پر اهداف باندې زیات شي، او تاسو د یادونه کوي چې تاسو پر کوم شیانه باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او ترڅنګ په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره پاغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسو څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای سي تاسو خپل ځینې لارې چارې چې تاسو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره کارولې، هغه هم کولای سي چې بدل کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای شي چې شرایط بدل شي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل شي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنی دا ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسئ. دا اهداف چې کله تاسو وټاکل، دغه اهداف ته د رسیدو لپاره اوه مرحلې شته چې په دغه اوه مرحلو کې تاسو کولی شئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هر برخه کې تاسو کوم شان غواړئ، یعنی تاسو دا مشخص کړئ چې تاسو څه شي غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل شي، دا ستاسو سره ډېر کومک کوي. د خپل اهدافو په درېمه مرحله کې د خپل اهدافو لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی ټا وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږئ، یا خپل اهداف که چیرې دغه اهداف نو ډېر لوی هدف وي، بیا تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، دغه دپاره مهال ویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو پیداول ورسیږئ، کوم وروسته په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهال ویش جوړ کړئ او تر څنګ یې نوملار چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهدافو ته د رسېدو لپاره تر ټولو مهم همدغه دی چې تاسې نوملار یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسې ترسره کړئ او کوم کارونه باید تاسې وکړئ د خپلو اهدافو د رسېدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظمه کړئ، مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملار په یو پلان باندې تاسو واړوئ. په دې صورت سره تاسې هغه کارونو ته اولیت ورکوئ چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسې هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسي، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسې خپل هدف ته نږدې کیږئ، داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ په شپږمه مرحله کې به تاسې د پلان سره سم تاسې اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ او که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیره سخته وي، خو تاسې کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اوومه مرحله کې، اوومه مرحله دا ده چې تاسې هر ورځ هغه لیست کې چې تاسې کوم کارونه رسولي دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسېدو لپاره تاسې یو کار وکړئ، تاسې پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیره کړئ لکه تاسې چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسېدو په مسیر کې تاسې نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اووه مرحلو سره به تاسې وکولی سئ چې خپل اهدافو ته ورسیږئ. عملي تمرین مو دا دی چې تاسې پر یو کاغذ باندې د خپل یوه کال د یوه کال دپاره تاسې د خپل نظر وړ لس موخې وټاکئ. یو کاغذ باندې د یو کال لپاره لس اهداف ولیکئ. دا جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ، داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی. مثلا د تیر کال لپاره تاسو اهداف لیکلی و، سش کال دغه اهداف تاسو وایست، تاسو زیر جملې ولیکئ. ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملار ته وګورئ، دا لیست وګورئ او د ځان سره دا ووایئ چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او پرشتیا سره تاسو ورته رسیدلی وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغیزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوه سوي وای، پوه سوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغیزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کوئ. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتما سرته ورسوئ. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس سره لوسته کوونکو تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل آزادۍ رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروي. نغمد بلبلانو کړی شیلا سر خبری، د فکر اندیښنې کوي دانا سر خبری، د مخ رڼا کوي د زړه درزا سر خبری، چشپوند آبادې کوي سهارا سر خبری، مجنون هم د سهارا کوي لیلا سر خبری، زاهد کوي پکنچ کې د مولا سر خبری، کوي هم دنیا
کوکڑا گل میز کوکڑا پل نفس.